کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هیله چې د ژوند چاري مو خيوي خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا د اغیزمنې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې ویاړي درلود د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره یې بیا وکتل. نوموړي په دې اړه څه نور نه دی ویلي، خو د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ په قطر کې د دوهې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې دواړه له افغانانو سره د بشري او نورو مرستو ژمنه تازه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیټاټ پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نغدو مرستو د یو پروګرام د پیلېدو خبر ورکوي. د پروګرام پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نغدې پیسې ورکول کیږي د افغانستان په ښاري سیمو کې د معیشت د دوامدار ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکی هیئت مشر ډیوید ارخامایا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ته پلان شوې دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل څخه باندې میاشت کېږي، خو لا هم دلته جګړه روانه ده. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره شوې مرکه خبره نه کړي. دا خبره میدوزا خبری اژانس ورکړی. دا زلینسکی د میدوزا دوش ټلویزیون، کومرسانټ ورځپاڼې او زیګار یوټیوب کانال په ګډون د روسیې له ځینو خبری رسنیو سره پرون نوي دقیقې مرکه کړي او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنی کنګل کړه چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په روسیو کې د بندیزونو په لیستونو کې شامل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او د FM په 3.5 څپو خپرونې لري. وړاندې په خپرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سي د ټلویزیونی خپرونو بندیدو ته غبرګونونه پراخ شوي دي.
یواز دا نړیوال نشرات وو چې حقایق خلکو ته رسوو. متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ.
د بیان ازادۍ پر اصل د دې اقدام اغیز څه دی؟ د چارو له کتونکو سره خبرې پرې کوو. د پخوانی حکومت سرتیری او کورنۍ وایي لا هم د طالبانو له ګواښه خوندي نه دي.
محکمه صحرایش کدن
هغه صحرایی محاکمه کړ. لومړی ولسوالۍ تر اوس هلته ورسره دوش پی او درې ورځې وو. د دوی تر شکنجې لاندې ومړ.
همدا اونۍ د روسیې او اوکراین مرکچیان ترکیه کې بیا جرګه کیږي. د اوکراین ولسمشر وایي دغه خبرو کې د ځمکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کوي. دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. پر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه او اغیزې پکې څېړل کیږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر موضوع همدا ده چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بی بی سي او امریکا غک پر ټلویزیونی خبرونه بندیز د بیلابیلو لوریو غبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما دا د افغانانو پر ضد ځپونکی ګام بللی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا د طالبانو دغې پرېکړې خفه کړي دي. په ورته وخت کې له کندهاره هم راپورونه وایي چې سیمه ییزو طالبانو دغلته د ملت غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو تړلې او درې کارمندان یې له ځانونو سره بولي. په دې اړه وروسته له کندهاره درته وایو، خو اوس ورځو کابل ته. د دغه ځای مو همکار استودیو ته وصل دی. ستړي مشي، راځئ د خلکو او یوناما په غبرګونونو تم شو چې دوی د بی بی سي او امریکا غږ د ټلویزیوني خپرونو د بندیدو په اړه څه ویلي.
بلې لودین صاحب، په افغانستان کې د رسنیو د محدودیتونو د دغه دوام په اړه باندې چې ځینی خلک وي خای دای تر ټولو سخت وي. بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو سره چې موږ خبرې کړې دوی وي چې د بی بی سی او دغه شان د امریکا غک تلویزیونی خبرونې تعقیبولې او په دغه رسنیو باندې بندیز چې دی دوی ډیر سخت خپه کړي، ځکه د دوی په وینا باندې چې وار لمخه په کورنۍ او رسنیو باندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې حقایقو ته دوی لاسرسی ونه لري، او د دوی په وینا باندې چې همدا نړیوالې رسنۍ وي چې لږ تر لږه دوی ته یې حقایق ورسول او بېلابېلې تعلیمي خپرونې د دوی په وینا باندې چې دی لرلې او دوی ترې زده کړې کولې، دا د طالبانو له لورې چې بندي شوي دي دا یو خواشینونکی عمل دا خلک بولي. دوی وایي غوښتنه کوي البته له طالبانو نه چې باید ژر تر ژره په دې اړه خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. طالبانو تیره ورځ په دې اړه اقدام کړی دی او امریکا غک او دغه شان بی بی سی تلویزیونی خپرونې چې په افغانستان کې د بیلابیلو خصوصي تلویزیونونو نه دا نشری دي د دې نشراتي بند کړی دی او تر دې نه اله لامل هم نه دی په ډاګه.
ما هم دا پوښتنه کوله چې ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې طالبان ولې پر تلویزیونی خپرونو بندیزونه لګوي، آیا د دوی سپارښتنې نه منلې او کنه دوی مثلا د ټلویزیونی خبرونو د وړاندې کولو پر څرنګوالي نه وکی درلودي؟ څه وایي طالب سرچینې دلته تر اوسه سره په خبرو توانېدلې؟
طالبانو په رسمي ډول باندې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد پی ډی آی اژانس تایید کړی دی چې دغه تلویزیونی چینلونه بند شوي دي، او دوی لامل دا بللې دی چې د طالبانو د حکومت سره د دوی نشراتو اړخ نه لګوو، دغه د دوی د نشراتو د پالیسیو ورسره اړخ نه لګولو. اخوا په کندهار کې د ملت غږ په نوم باندې لودین صاحب د یوې سیمه ییزې رسنۍ مسؤول بسم الله وطن دوست وای چې نن سهار دغه رسنۍ ته د طالبانو د استخباراتو وسلوال ورغلی دي، رسنۍ ورته تړلې ده، او دغه رسنۍ درې کارمندان هم له ځان سره وړي دي. خاغلی وطن دوست لامل د تیر ورځې غونډه بولي چې تیر ورځ په کندهار کې د رسنۍ او د مسولینو سره د سیمه ییزو طالب چارواکو غونډه کړې، ورته ویلي دي چې باید په موسیقۍ باندې بندیز ولګي کنه رسنۍ به یې وتړل شي، دې لامل اوندا یادوي. خو په دې اړه طالبانو په رسمي ډول باندې تر دې دمه څه نه دی ویلي. لودین صاحب، تیر 2021 کال اگست میاشت راهیسي چې په افغانستان باندې طالبان واکمن شوي دي، زیات شمېر رسنۍ تړل شوي دي، خبريالان طالبانو وهلي ډبولي دغه شان بندین کړي دي د بیلابیلو لاملونو لامله. د رسنیو د تړل کېدو اصلي لامل چې دی هغه د طالبانو محدودیتونه بلل کېږي او دغه شان مالی امکانات. سور از وړاندې یو راپور خپور شو چې په افغانستان کې د تیرو شپږو میاشتو کې د 623 افغان رسنیو له ډلې 313 تړل شوي دي، او په دې سره 2500 خبريالان بېدل
شوي. ودان ډېره مننه. په کابل کې زموږ خبريال وو چې د روسیو خبرګونونو په اړه چې د امریکا غږ او بي بي سي تلویزیون د خبرونو په اړه دي تاسو ته راپور درکوو. د طالبانو دا اقدام څه ډول اقدام بللی شو؟ د بیان ازادۍ اصل ته زیان څه دی؟ د تحلیل لپاره د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیا سټوډیو ته وصل دی. بومیا صاحب، ستړي مشي، تاسو د طالبانو دا اقدام څه ډول ارزوئ؟
مننه، سلامت اوسئ. زه فکر کوم چې د دې اقدام تر شا یوازې یو فرضي لامل نسو ګڼلی، ګڼ لاملونه دي چې هغه ته د رسیدو یا اهداف دي چې هغه ته د رسیدو لپاره کوي طالبانو د اقدام باندې لاس پورې کړي. ولې په ټوله کې دا د بیان د ازادۍ لپاره او د معلوماتو د آزاد چرخش او خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره یو غټ چینل یا تونل بندیږي او خلک په یو معلوماتي خلا کې واقع کیږي چې معلومات ته لاسرسی د پخوانیو نافذه قوانینو او د بشري نړیوالو کودونو او اسنادو چې افغانستان هم ورسره الحاق کړی ده د دې په ضد یو عمل ده چې زه فکر کوم په میلیونونو انسانان د معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې سره مخامخ کیږي او یا معلومات نه ورته رسیږي.
بله، بومیا صاحب، پوښتنه دا ده چې دغو رسنیو امریکا غږ او بی بی سی تاسو هم حتما خبرونه تعقیب کړي دي او تعقیبوي د دغو نشراتو او د افغانستان هغه نور رسنۍ چې په افغانستان کې دي، دا مهال د دغو نشراتو ترمنځ توپیر څه کېدای شي؟ یعنی طالبان ولې دا بندوي سره لدی چې لزګونه نور رسنۍ لا هم په افغانستان کې فعالیت لري؟
مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې دیننه کومې رسنۍ چې کار کوي، تاسو وګورئ چې ایډیټوریال برخه یا پالیسی میکر برخه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ده، او طالبان مستقیم او غیر مستقیم شکل کولای شي چې د دغو رسنیو د نشراتو په څرنګوالي باندې اغیزه ولري، او یا مخکې له نشراتو نه هغه سانسور پې باندې اعمال کاندي. اما د بی بی سی او امریکا غک رسنۍ چون ایډیټوریال برخه هم د طالبانو له ولکې نه لري و، هغو کولای سولی چې په آزاده توګه باندې خپل نشراتي پالیسی تنفیذ کاندي او هغه تعقیب کاندي، او تر ډېر حده د رسنیو هغه د بس میلمانه معمولا له داسې سیمو نه به ووسې ګواکې هغه به د افغانستان د طالبانو له ولکې نه لري و یا به لاسرسي نه لري و، نو کېدلی سولی چې وقایع او حوادث په بیپری ډول آزاد ډول باندې تحلیل ارزیابي او خلکو ته یو عامه تنویر ورکاندي. نو له دغه لامل هم کېدلی شي چې طالبان دې ته هڅولي تر څو دغه رسنیو باندې بندیز ولګي.
یوه مسله وه او بخی راځي په دې لږ بحث کو چون وخت کم ده، چې امریکا او برېټانیا چې تقریبا د افغانستان د پخوانی حکومت له ملاتړو ګنل کېده، اوس هم طالبان هیله لري چې ورسره په بشري برخو کې مرستې وکړي. دغه ډول اقدامات چې طالبان راځي امریکایي یا برېټانیي رسنۍ ټلویزیوني رسنۍ بندوي، د دغو حکومتونو په پالیسیو به څه اغیز وکړي د طالبانو په وړاندې؟
خای دین دغه عمل د طالبان لخوانه یو عکس العملی عمل مو شي. تقریبا 3 ساعت مخکې لدی قزینه د طالبانو او د امریکایي مقامات ترمنځ په دوحه کې کېدون کې ناستو او پلان سوي ناستو، هغه په یو جانبه ډول باندې امریکایانو تر دې عنوان لاندې چې ګواکې دوی مکتبونه د نجونو بند کړي دي، دا یې لغوه کړله. او زه فکر کوم تر ډېره حده به دا طالبانو د یو فشار د وسیلې په حیث باندې کارولي، تر څو دوی ته وښیي چې که چیرې تاسې کولی سئ په ځینو مسایلو باندې تمرکز وکوي او هغه منحصر فشار د وسیلې په موږ باندې وکاروي، موږ هم کولی سو چې د فشار وسایل په تاسې باندې لرو او هغه به اعمال کو. اما زه فکر کوم چې دا مسله له دې نه مرغې خواته ځي. ښایي دا هم فرضیه ده چې د کابلوف او د چین د بهرنیو چارو د وزیر راتګ هم دلته یوه مسله کېدلی شي، یوه ضعیفه مسله کېدلی شي. ښایي تاسو وګورئ چې مسکو هم په ورته پرېکړو باندې لاس پورې کړه چې ځینې رسنۍ محدودې کړلې نشراتي یې وویستلله روسیې نه، او دغه هم روسیه خپلې د نفوس ساحه بولي، چین یې خپلې د نفوس ساحه بولي، غواړي چې د امریکا او د غربي نړۍ د تبلیغاتي نفوس هغه سيطره له دې سیمې نه محدود
کړ. کور مودان ډیره ډیره مننه د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړي ضیا بومیاو چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادۍ رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوریدونکو په ورته موضوع کې پاتې کیږو. په خوست کې د رسنیو مسؤلان وایي چې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي چې که مسؤل چارواکي او دغه راز نور اړوندې ادارې لاسنیوي ونه کړي، ممکن دغه تل رسنۍ د بندیدو له ګواښ سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سیمه ایزو رسنیو ستونزې ډېرې شوي، او که ورته پام ونه شي نو یو شمېر به یې وتړل شي. دوی د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلېدو لپاره په یو اساسي میکانیزم کار وکړي، تر څو د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیول شي. په خوست کې د نن اف ام راډیو سیمه ایز خبریال ایوب جان خاطر ازادۍ راډیو ته وویل
محلي رسنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ دي، چې اقتصادي او مالي او
امنیتی برخه د تشویش وردی کچیر اقتصادي برخه ته توجه او امنیتی برخه تضمین نشي د بیان ازادي به ورس تربلی په خرابې دوشي.
د ژمن تلویزیون کارکونکو محمد الله ارچوال وای د رسنیو په سقوط کې دو سره په خوست کې هم یو شمېر خبريالان خپل دندې د لاسه ورکي.
که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ممکن ډېر احتمال شته چې د رسنۍ وتل شي او هغه ژورنالیستان او خبريالان چې په همدې رسنیو کې په کار بوخت دي دوی به هم وزګار شي او خپل کورونو ته رخصت شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو او تن خبريال عیسی خان تسل وایي په ټوله کې د رسنیو اقتصادي حالت په اوس وخت کې د ستونزو سره مخامخ دی.
اوسم یو نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روسیې سره په روانو خبرو کې چې روان اونۍ په ترکیه کې په پام کې دی د اوکراین پر ارضي تمامیت ټینګار کړی. تفصیل له احمد تکلاور.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ترکیه د خبرو په درشل کې تیر شپه ناوخته په یو وینا کې ویل چې له روسیې سره په خبرو کې د دل لومړیتوب به د اوکراین د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت خوندیتوب وي. د اوکراین او روسیې مرکچیانو تایید کړي چې نن یا سبا به مخامخ خبرې سره وکړي، که څه هم تر اوسه کاره نه ده چې دا خبرې به پیل شي. زلنسکی ویل چې اوکراین په رښتیا او بې له ځنډه سوله غواړي او د ترکیې په خبرو کې دا فرصت رامنځته شوی او اړتیا یې هم شته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا ومنله چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر وایي چې اردوغان په دې خبرو کې د اوربند او د بشري وضعیت د ښېګڼې غوښتنه وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل یوه میاشت ووته، خو روسي ځواکونو تر دې دمه یو لوی ښار هم نه دی نیولی. د جمعې په ورځ روسیې له خپلو پلانونو څخه په شاتګ اعلان کړ او ویې ویل چې له دې وروسته به یې پاملرنه د دونباس سیمې خوندي کولو ته وي. دونباس هغه سیمه ده چې روسپلاو بلتونپالو په تیرو اتو کلونو کې د اوکراین د پوځ پر ضد جګړې پکې کولې. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي ځواکونو د موقعیتونو بدلون د جګړې په ډګر کې د پاموړ اغیز نه دی پریښی، خو زیاتوي چې له دې سره سره روسیې په جنوب کې د ماریوپول ښار په شاوخوا کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. په همدې حال کې د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف جنوبی او شمالی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او پر روسیې تور ولګاو چې غواړي اوکراین په دوو برخو وویشي. خو بودانوف په هغه بیان کې چې د دفاع وزارت لخوا خپور شو خبرداری ورکړ چې اوکراینیان به د چریکي جګړو په وسیله دا پلان شند کړي.
مخکې له دې چې نورو راپورونو ته ادامه ورکړو، د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو په مشرۍ د مرکزی بانک چارواکو تیره ورځ د خصوصي او سوداګریزو بانکونو له مسؤلینو سره کتلی دي. مرکزی بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په یاده ناسته کې د خصوصي او سوداګریزو بانکونو په عادي فعالیت او خلکو ته د ښه خدماتو په وړاندې کولو خبرې شوې. مرکزی بانک وړاندې لیکلی چې په نږدې راتلونکي کې به خلکو ته د بانکي خدمتونو په برخه کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. دواړو خواوو په دې وروستیو کې په بانکي نظام کې د رامنځته شویو طرزالعملونو او تګلارو په ښه تطبیق او ورسره د ستونزو په حل ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې له اتو میاشتو په تېرېدو لا هم خلک د بانکي خدماتو په برخه کې شکایت لري او له مسؤلینو د دې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کابل کې د بزګر میلې درېمه ورځ دغه میله او نندارتون چې د شنبې په ورځ د کابل په بادامباغ سیمه کې پرانستل شوی سبا یې وروستۍ ورځ ده. دغه نندارتون ته ورغلي پانګوال او بزګران له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل محصولاتو ته د نړیوال بازار غوښتنه کوي. دوی وایي سره له دې چې ډیری افغاني تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر دي، خو بیا هم نړیوال بازار یې ښه نه دی. دوی د طالبانو له حکومت څخه په دې برخه کې د پوره همکاري غوښتنه کوي. طالب چارواکو د دغه میلې او نندارتون په لومړۍ ورځ په دې برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی و. سږ کال د بزګر میلې او کرنیز محصولاتو په نندارتون کې شاوخوا 200 غرفې ښودل شوې چې له غرفو کې بېلابېل کورني تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوې دي. دغه نندارتون هر کال د افغاني تولیداتو د ودې او په دې برخه کې د فرصتونو، ستونزو او دې ستونزو ته د حل لارو موندلو په موخه جوړیږي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني 14 پوله، یو ایرو 9 افغاني 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغاني، یو سودریال 22 افغاني 20 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 16 افغاني او زر پاکستانی کلدار 415 افغاني.
اوریدونکو، زه په دولسنیم بجو بیرته راستنیږم، خو اوس ما خپل همکار ملالای بشیر ته سپارم.
لخبرونو ور آخوا
سلامونه د پروګرام دی برخه ته مو زملالی بشیر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه لرو: د طالبانو د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د جمهوری نظام د یو شمیر سرتیرو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي طالبانو وژلي دي. دوی وایي د طالبانو رژیم په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او اوس هم د مخکنیو نظامیانو او د لوړ پوړو چارواکو پلټنه کوي. د بشري حقونو د څار ډله هم اندېښنه ښیي چې طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې:
د مخکینی حکومت د لوړپوړو نظامیانو امنیتي او دفاعي سرتیرو د ترور دوام. د دې پیښو تازه د مارچ په 22مه ماښام مهال د کابل د شکردرې ولسوالۍ د کوچکین په سیمه کې وشوه. دې سیمه کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې ریاست یو لوړپوړی افسر احمدزی حبیبي په نښه شو. یوه سرچینه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، حبیبي لما خام مانزه وروسته کله چې کور ته ستنېده ووژل شو. سرچینه چې د حبیبي انزورونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي وایي، برید کوونکي طالبانو خو د طالبانو حکومت د دې ادعا په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د کاپیسا د کوهستان د دویمې حصي اوسیدونکي حفیظ الله د حقو قربانیانو له ډلې بل تن دی چې ورور وایي طالبانو په ډېرې بې رحمۍ لومړی شکنجه وروسته وواژه. د هغه ورور ولی الله چې د ځانګړو ځواکونو افسرو ازادي راډیو ته وویل،
محکمه صحرایش کدن
هغه صحرایی محاکمه کړ. لومړی ولسوالۍ تر اوس هلته ورسره دوش پی او درې ورځې وو. د دوی تر شکنجې لاندې ومړ. وروسته یوړ د هغه طالبانو چې وژل شوی و د غوی په سر یې ودراوه او څو شاجورونه یې پرې خالی کړل.
د مارچ په 12مه د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي لطف الله چې په مخکینی نظام کې د ملي اردو سرتیر یو وژل شو. هغه ته نږدې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، طالبانو هغه له موټر ښکته کړل او وروسته یې په ډزو وویشت. یو ډیر شمیر نور کسان چې ادعا کوي د کورنۍ غړي د مخکینی نظام پر مهال امنیتي او دفاعي بنسټونو کې سرتیری او یا هم افسرانو د طالبانو لخوا ووژل شول، خو دوی د امنیتي ستونزو او ورته پیښو د ګواښونو له امله خبرو ته نه حاضرېږي. نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دې ډول وژنو په اړه بل راپور هم خپور کړی و چې د اووه تنو مخکینیو نظامي افسرانو او سرتیرو وژنې پکې مستند شوې وي. د دې وژل شویو افسرانو او سرتیرو کورنیو ادعا کوله چې طالبان او ورته نږدې کسان په دې وژنو کې لاس لري، خو هغه مهال طالبانو دا ادعا رد کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی عمومي بخښنه اعلان کړي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې په هلمند کې د طالبانو د یو شمېر قومندانانو تر وژلو وروسته طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړي، هغه چې د بشري حقونو د څار سازمان یې اندېښمن کړی. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤلې پټریشا ګاسمن تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل، طالب چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو د ګاسمن په خبره طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې لداسی وژنو لاس پسر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یو قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د مارچ په 23مه د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم طالبان تورن کړل چې د عمومي بخښنې سره سره د افغانستان د مخکینی حکومت امنیتي عسکر نیسي، شکنجه کوي او وژني.
تعقیب د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت افسرانو او سرتیرو څارنه ورکیدل او وژلې، د خلکو بې عزته کول، خصوصي حریم ته ننوتل او ځینې نور مسایل لامل شول چې تیر میاشت او تیر کال زموږ د خلکو لپاره یو تور کال وي.
له طالبانو مو په دې اړه سپیناوی وپوښت، خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. د هدفي وژنو سربیره طالب وسلوالو وروستیو کې په کونړ، کابل او کندهار کې د ملکیانو پر موټر ډزې کړي او یو شمېر کسانو ته مرشوب لاړولې. د 1400 لمریز کال د سلواغې په 13مه د کندهار په 400 سیمه کې پر یو ریکشا د طالبانو په ډزو کې یوه ښځه ووژل شوه او دوی نورې ټپیانې شوې. د قرباني شوي کورنۍ یو غړي جانان ازادي راډیو ته وویل، ډزې هغه طالب کړي وي چې پر ګزمه ولاړو.
نو دې د واده په سودا په مراسم سره وتلی و. خیر در ماپشن پرې سودا کړې و. ماپشن چې کله کور ته کلل رخصوان ته ویلو چې زموږ د ماپشن د لمانځه وخت یې لږ مشر ورسو. نو دې پروان بیا باندې ورکلې و. ده ته ویل سي و چې ته رخصو درو طالب ورته ویلو چې مقصد د رخصوان ورته ویلو چې وروره تا جانې و چې مال منځه ته ورسو. ده ورته ویلو چې وروره طالب ته ویلو چې مقصد دا جانې و چې مال منځ ته ورسو زکه چې پروان بیا باندې راندور ته ول نه جل منځ مانم نه شه غور ته توبه وکړ د خدای او بیرتول د خدای رسول جلانه بیرش انو د رخصوان رخصه را کټول لږ ځان سره سموي د شاد خو پیرین کړی په اول سر کې زمو راجانې په سر کې وشتلو هغه خوش پزای پر ځای شي د سوي او پات سوز مکشنه بیا پر د لاس په سنگل کې وشتلو هغه تر دا وسه پرم چپیان دي په کوټه کې د دې ځای درافته کړنه دي
د همدی میشتې په درويشتمه طالبانو په کابل کې د فضل احمد په نوم د یو ډاکټر پر موټر ډزې وکړي او هغه وواجه د غشان د مارچ په 3 منټه طالب وسلوالو په کونړ کې د واده پر موټر ډزې وکړي چې په پایله کې د واده د هلک یا زوم اورور قری یاسین پکې وژل شو لدی وړاندې د کابل په دشتي برچی کې د زینب په نوم او لحق مخ کې بیا د مور یو زوی فیصل هم هغه محل وژل شو چې د طالبانو امنیتي کسانو یې پر موټر ډزې وکړي دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د لیندۍ په 9 نیټه د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیر یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي د دې سازمان په راپور کې ادعا شوې و چې د اگست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وژل شوي او یا نادرکه شوي دي د بشري حقوقو د څار سازمان وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خید ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملیشو تر سل زیات پخوانی غړي په غزنی هلمند کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا هم ورک شوي دي
اوس هم هغو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې د افغانستان په اړه خبره شوي ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره ورستوي اعتراضونو ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده شوزو او نجونو د شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت مخې ته مظاهره وکړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي بیرته پرانیزي په مقاله کې اشاره شوې چې مظاهرچیانو شعارونه ورکول تعلیم زموږ حق دی د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي په دې مقاله کې ولول چې طالبانو تر دې مخکې د اعتراضونو او لاریونونو مخه نیولې او په کشکیل کسان یې بندیان کړي وو خو د ورستۍ مظاهرو مخه یې ونه نیوله پر طالبانو په پراخه کچه هغه مهال انتقادونه زیات شول چې د مارچ په 3 نیټه اعلان وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ تر امر ثانی پورې تړلې دي له هغه راهیسې چې طالبان په اگست میاشت کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل د افغانستان په ډیرو برخو کې د هلکانو د ښوونځي تر څنګ د نجونو لومړني ښوونځي هم پرانیستي دي خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې په ټولګیو کې نه پرېښودل کېږي د ګارډین په دې مقاله کې راغلی چې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې د نجونو منځني ښوونځي به د 4 شنبه په ورځ د مارچ په 3 بیرته پیل سي خو د دغې ډلې مرکزي مشرتابه دا پریکړه رد کړه او ویل خو د طالبانو مرکزی مشرتابه دا پریکړه رد کړه او ویل چې ښوونځي به تر هغه وخت تړلې وي چې یو هر اړخیز او اسلامي پلان نوی جوړ شوی نیویارک پوسټ خبرونه په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې طالبانو په الوتکه کې د هغو ښځو د سفر مخه ونیوله چې نارینه نه ورسره یو شمیر هغه ښځې چې تیره اونۍ د کابل هوایي ډګر ته ورغلې وې دوه تابعیت لري او غوښتل یې خپل کورونو ته ستنی سي د بیلګې په توګه ځینې د کاناډا اتباوي ورستلولو چې طالبانو دوی پرې نه شو دی چې د کام ایر او اریانا شرکت لاله اسلام آباد دوبی او ترکیه ته الوتنی وکړي یو شمیر نور بیا غوښتل چې د هیواد دننه سفر وکړي په مقاله کې راغلی چې د یو شمیر هغه شذو ستونزه بیا چې هرات ته غوښتل لاړې سي تر شنبه پورې هواره سو خو په مقاله کې ولول چې دوی وځندول سوي او پر وخت په خپل پرواز کې سفر وای نه کړای سو د کیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو د بیرته واک تر رسیدو راهیسې د کار تګ راتګ او تعلیم په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ښځو او نجونو پر فعالیت بندیز لګول شوی دی تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د نړیوالې ټولنې یو مخکینی شرط دا دی چې طالبان د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي د اوس لپاره هم دومره د پاته پروګرام لپاره زما له همکارانو سره اوسئ
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. پر ښځو او نجونو وروستي محدودیتونه او